د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم تاسو ته په دې خبرونه کې هر کله وایم له دوه څخه تر دریو بجو په دې خبرونه کې تاسو کولای شئ چې ریپورټونه او ځینې مسایلو باندې زموږونی ز خبرونه واوري. نو هیله ده چې تاسو را سره تر پایه پورې پاتې شئ د خبرونه را سره واوري. لومړی به اسرار الله مومن تور شو هغه به تاسو ته د خبرونه وایي.
ممبئی دمهم خبرونو سر ټکی. نن په اسلام آباد کې د افغانستان حالاتو په اړه د ټریکا پلس غونډه کیږي. د پاکستان د اطلاعاتو او فرهنګي وزیر فواد چودھری وایي نن کیدونکې د پارلمان ګډه غونډه یې ځنډولې ده. او د شلویزه نړیوال کرکټ کپ او دویم سیمی فاینل نن په دوبۍ کې د پاکستان او آسټرالیا ترمنځ دی. اوس د خبرونو تفصیل. نن په اسلام آباد کې د افغانستان حالاتو په اړه د ټریکا پلس غونډه کیږي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا، چین او روسیا استازي برخه اخلي او د پاکستان بونوچر وزیر شاه محمود قریشی به ورته هم وینا کوي. د پاکستان بونوچر وزارت د نومبر پر لسمه په خپل ویبپاڼه لیکلي چې په دغه غونډه کې به ډېرې خبرې د افغانستان د تلپاتې امن او ثبات په اړه وي. په اسلام آباد کې یو چارواکی چې په دې غونډه کې ګډون کوي د نوم نه څرګندولو په شرط یې مشال ډوته وي چې په ټریکا پلس غونډه کې به په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړولو او بشری حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو پر حقوقو خبرې کیږي. نو موږ چې تبي پر دې به هم خبرې کیږي چې څنګه افغانستان له بشری ناورین وژغورل شي. زنو نورو چارواکو بیا د نوم څرګندولو په شرط مشال ډوته وي چې تمه دا نن د ټریکا پلس غونډې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا، چین او روسیا استازي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بونوچورو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره هم جدا جدا ملاقاتونه وکړي. خو دا نه ده معلومه چې د ټریکا پلس په غونډه کې بعد د طالبانو کوم استازي ګډون کوي او کنه. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بنوچرو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون ماښام د خپل شل کزیزه پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د دوی د یو حکومتي چارواکي اسلام آباد ته لومړی سفر دی. پاکستان له هم د طالبان حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلې، خو اسلام آباد ته تللې افغان پلاوی با په خپل دروازنۍ دوره کې د پاکستان له بونوچر وزیر شاه محمود قریشی او ځینو نورو حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي او تمه ده پر دغه مهال به په دوه اړخیزه مسلو اقتصاد د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زیاتولو او د هوایي او ځمکني لارو د خلکو د تګ راتګ اسانولو ترڅنګ پر ځینو نورو مهمو مسلو خبرې وشي. د طالبانو بونوچرو وزارت ویاند عبدالقهار بلخی پرون پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د پلاوی په جوړخ کې پر خاغلی متقی سربیره د مالیه او سوداګری وزیرانو او دغه وزارتونو کاري ډلې شامل دي. د پاکستان د اطلاعاتو او فرهنګي وزیر فواد چودھری وایي نن کیدونکې د پارلمان ګډه غونډه یې ځنډولې. فواد چودھری د نومبر پر لسمه پر خپل ټوئیټر باندې دغه خبر لیکلی. دا غونډه د پاکستانی ولسمشر په لوی په امر راغتل شوی و چې په کې بعد انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارت فرمان بحث کېدو. خو فواد چودھری والدي دوی غواړي چې لومبه پر دې موضوع د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو له پارلماني مشرانو سره خبرې وکړي. په دغه اصلاحاتو کې د انتخاباتو لپاره برېښنایي ماشینونو کارول هم شامل دي. حکومت مخالفه سیاسي ګوندونه وایي د پاکستان په څیر ملک کې چې خلک یې د بجلی د نشوالي سره مخ دي، نو د انتخاباتو لپاره د برېښنایي ماشینونو کارول هیڅ عملی وړاندیز نه دی. د پارلمان د غړي غونډې د ځنډولو پر حکومتي فیصله پوزیشن ګوندونو سخت تنقید کړي، خو حکومت وایي ډېر زر به دغه غونډه اعلان کړي. مشال ډوته وګستئ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا وایرس له وجې نه کسان مړ شوي دي. له دې سره په هغه هیواد کې د دې وبا له پیل رهیسې د مړو شمېر 28515 ته ورسید. د کورونا ناروغۍ په اړه حکومتي ویبپاڼې له مخې نن د نومبر پر 11 په ټول هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ 6 مثبت کیسونه رپورټ شوي چې له دغه سره د پاکستان د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمېر 2,00,000 او 1,500 ته رسیدلې. تر وسره دغه ناروغي نه تر 1,200,000 او د شپږیش زرو نه زیات کسان رغیدلې هم دي. د پاکستان په مرکزی حکومت کې د کورونا وبا کنټرول ادارې د نومبر پر اتمه د خپلې غونډې په پای کې له صوبایي حکومتونو غوښتي چې له 1,200 تر 1,500 کلونو پورې عمر لرونکو زده کوونکو ته د کورونا واکسین لګولو چارې دې ګړندۍ کړي. د ادارې په اعلامیه کې خبرداری ورکړ شوی چې په پاکستان کې د هوا له سړېدو سره ښایي هلته د کورونا وایرس مثبتې پیښې هم زیاتې شي. او د وومو شل ریزن ریوارډ کرکټ کپ د همسې فائنل میچ نن په دوبه کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ دی. دا میچ په پیښور پر وخت مخام 9 بجې پیلېږي. په لومړي سیم فائنل لوبه کې پرون په دوبه کې نیوزیلند انګلند ته په 5 وکټو ماتې ورکړه. د شل ریزن ریوارډ کپ فائنل میچ په نومبر پر 14مه دوبه کې وي. او تر دې مهال مشال خبرون
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تحصیل اسرار المومن څخه واوریدل. په دې غړې کې به تاسو په لمړی نیمه ګنټه کې ځینې رپورټونه دراورو. په بقپاتې نیمه ګنټه کې تاسو د مشال ترانا لاندې بحث اوریدل شي. لومبې موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل، نن په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو غونډه کیږي چې تمه ده د امریکا استازي هم پکې برخه واخلي، چین د چین استازي به هم پکې او د پاکستان او د افغانستان هم. د دې لپاره د افغانستان نه د طالبانو یو پلاوی حلتا ورغلی دی. لږ مخکې زموږ همکاري فرخنده اسد په دیړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال طاهر خان څخه په دیړه معلومات وغوښتل، هغه ورته داسې تفصیل ورکړ.
دا نننه غونډه چې دا د ټریک اپ پلس چې چین، روس، امریکا او پاکستان په دې کې ګډون کوي، او هم د دې غونډې د شرکت کوونکي دا بیا د طالبانو د حکومت چې کوم بهرنیو چارو سرپرس وزیر دی امیر خان متقی سره هم بیا دوی غونډه کې دوی سره ویني. او د دې غونډې په اړه باندې چې ما کله یو پاکستانی چارواکي نه چې هغه په خپل په دې غونډه کې ګډون هم کوي، دا غلا د پښتنه کړې و چې ایجنډا سره او کوم پکې مهم شیان دي. یو خو دا خبره کوي چې کوم د دې فورم چې د دې غونډې اکثر کیږي، او 13 غونډم اکتوبر کې په ماسکو کې شوی، تاریخ امریکا خو ګډون نه کړی لیکن هغه بیا هم غونډه شوی. نو د دوی یو خو غوښتنه دا د طالبانو نه چې ټول شموله ټول ګوندی یو حکومت دی اداره دی په دې کې د نورو خلکو ته هم ځای ورکړي. او دویم د انساني حقوقو خبره ده، د بیا په ځانګړي توګه باندې د ښځو حقونه د هغې په اړه باندې به هم نن دا هم په ایجنډا باندې پاتې شوې ده. او دریمه بیا مهمه دا هم ده چې څنګه افغانستان د یو انساني بحران نه هغه بچ پاتې کېږي، ځکه افغانستان کې ویل کېږي رپورټونه هم دي چې یو مشکل حالت سره دا وخت افغانستان اقتصاد هم مخامخ دی. دویم دی کې مهم دا ده چې د امریکا سیاسي غونډه کې شرکت نه کړی د اکتوبر کې په ماسکو کې شوی و. نو د امریکا چې کوم نوی ځانګړی استازی دی ټام ویسټ، هغه به دې غونډه کې دلته ویل شوی چې هغه ګډون کوي.
او طاهر خان صاحب، تر اوسه یو هیواد هم افغانستان په رسمیت نه دی پیژندلې. کړه پرون په نوی ډیلی کې د افغانستان په اړه یو غونډه شوې، نن په اسلام آباد کې ده. دا غونډه چې پکې د سیمې هیوادونه ګډون کوي، نو د افغانستان لپاره دا څومره مهم دي؟
افغانستان لپاره مهم دی ځکه ډېر زیات دي چې افغانستان یو مشکل اقتصادي لحاظ سره هم امنیتي هم مشکلات ډېر زیات شو، او د داعش خطر طالبان خو دې سره اتفاق نه کوي چې داعش یو لوی خطر دی، لیکن که وګورو په د طالبانو د 15 اگست کابل د کنټرول نه وروسته داعش چې کومې حمله کړې دي، بیا په کندوز کې، بیا په جنوب کې، چېرته داعش ته ماضي کې وونه لیکن په کندهار کې داعش حمله وشو، نو یو سیکورټي مسله ده، اقتصادي مسله ده، بیا دا د ټول شموله خبره چې کیږي د غم تر اوسه پورې. نو مهم خو ځکه دی چې لیکن د تسلیمېدو یا په رسمیت پیژندو خبره لا په ایجنډا د دې هیوادونو نشته او د نورو هیوادونو نشته. البته پاکستان بیا طالب اسازو ته اجازه ورکړله چې هغه د افغانستان په سفارت په اسلام آباد کې ممکن هغه په کنټرول کې واخلي. او پرون د افغانستان چې کوم استازی دی د پاکستان په دل د افغان سفارت کې هغه پرون هوایي میدان ته ورغلی و چې کله د افغان پلاوی راته
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیر سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زو شو کال نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس کې
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه بحث تاسو ته نن له مشال ریډیو وړاندې کیږي، بلکې په دې غنټه کې لګروسته تاسو ته وړاندې کوو. نو هیله ده چې وایوري اوس یو رپورت ته ورزو. د پاکستان قومي اسمبلی و قانوني مسوده منظور کړی ده، او دا قانوني مسوده د خبرلانو د خوندې ساتلو لپاره ده. اوس به دا سنټ ته ځي، او که سنټ هم منظور کړي نو د ولسمشر د دستخط وروسته به په قانون بدل شي. خو آیا دا قسمه قوانین په پاکستان کې خبرلان خوندي کولای شي؟ آیا رسنۍ خپل ازادي هغه څه چې دوی غواړي بیرته ترلاسه کوي شي؟ په دغه د شاهین بنيري رپورټ.
قومي اسمبلی د نومبر په نهمه د پروټیکشن اف جرنالیسټس اند میډیا پروفیشنلز په نوم د خبریالانو د تحفظ لپاره یو قانوني مسوده منظور کړی ده. دا مسوده د بشري حقوقو د دفاع وزارت تیار کړی و چې اوس به د منظوري لپاره سنټ ته لیږل شي. د قانوني مسوده تر مخه به حکومت د خبریالانو د اتحادیو په مشوره یو کمیشن جوړي چې په خبریالانو د تشدد، دړکو او بریدونو په اړه به معلومات راټولوي، او په دغه بریدونو کې د ککړو کسانو پر ضد د قانوني کاروایۍ لپاره به لار هواروي. په پاکستان کې د خبریالانو اتحادیو د مسودې د منظوري هرکلی کړی دی، خو غوښتنه یې کړې ده چې د خبریالانو د تحفظ لپاره په جوړو شوو قوانینو باید عمل هم وشي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې خبریال او د سرچ فار کامن ګراوند په نوم د حقونو د دفاع د یوې ادارې مشر اسد جان وویل چې د کال 1990 راهیسې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوي دي، خو په دغه جرم کې ککړ یو کس ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
جرنلسٹ پروٹیکشن بل سندھ اسمبلی هم پاس کړی وو، خو ته سندھ اسمبلی چې کوم پاس کړی دی په هغه کې هم د هغه څخه خاطر خوا مخې ته اثرات را نغلل. غټه خبر الاول دا ده چې د 1990 نه 138 صحافیان مړ شوي دي، نو آیا په دغه 138 صحافیان چې چا مړ کړي دي دوی کې چا ته سزا ورکړې شوې ده؟ نه. د دې جواب چې دی د بدقسمتۍ نه د نه په شکل کې ځکه دی چې څومره جرنلستان مړ شوي دي، نو د دوی خو چې کوم ملزمان یا مجرمان دي هغوی ونیولی شي، خو چا ته هم ختمن سزا نه ده ورکړې شوې.
د خبریالانو د حقونو نړیوالو ادارو پاکستان د خبریالانو لپاره یو له خطره ډک هیواد ګرځولی دی، او په ځانګړې توګه په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې خبریالان د ډیرو دړکو او بریدونو سره مخ دي. د بیپولی خبریالانو د سازمان د یو راپور تر مخه تیر کال په بلوچستان کې 3 خبریالان وژل شوي دي. په بلوچستان کې خبریالان د کومو ننګونو سره مخ دي؟ په دغه اړه په کوټه کې خبریال او شنون کې سید علی شاه وایي،
د صحافي ژوند، د صحافي ازادي، د صحافي اختیار شدي، د دې تعلق د ازادي اظهار سره دی، د ټولنې سره دی. نو زما په فکر سره بلوچستان کې دا وخت داسې صورتحال نه دی چې موږ دا ویلی سو چې هلته پریس چې دی ډیر آزاد دی، یا خبریالان چې دی ډیر آزاد دی، یا هغه چې دی بالکل محفوظ دی. زه دا وایم چې د دې ځای چې کوم پولیس دی، امنیتي ادارې دي، هغه تر اوسه په دې کې نه دی بریالي شوي چې د بلوچستان صحافیان ته، د پاکستان چې کوم صحافیان دي، خبریالان دي، و هغو ته تحفظ ورکړي. نو قانون خو پاس شوی دی، دا ډیره ښه خبره ده. په کار دا دی چې پر دې قانون باندې عمل درآمد وسی.
د یادونه وړ دا چې په پاکستان کې د میډیا ادارې او خبریالان د ریاستی او غیر ریاستی ادارو لخوا د فشار او دړکو سره مخ کیږي، او روان کال حکومت د میډیا د نظم لپاره د یو ریګولیټری اتارټی یا ادارې جوړولو اعلان هم کړی وو. خو د خبریالانو او حقونو د فعالانو د نیوکو نو وروستو دغه پریکړه عملی نشوه.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړئ.
پرودونکو تاسو مشال ریډیو ته غوګیل دغه اپ څخه هم دا اوس ګټه پورته کول شي. تاسو ډاونلوډ کړئ که په ډاونلوډول کې څه سنځل لري هغه راته وایي، کوشش به وکړو چې درحالې کو. او یو که د خبرونو په اوریدو کې کوم سنځل لري دغه اپ دلاري نو هغه هم را سره شریک کړئ. سوات زو په سوات کې ضلع انتظامی چې دی په ځینو سیمو کې هغه خلکو ته د ویکسینو د کورونا ویکسینو لګول شروع کړی دي چې کومو سیمو څخه خلک وزي او د کومو تر نه وزي، یعنی د سوات نه بهر تلونکو خلکو ته او را ننوتونکو خلکو ته حکومت ویکسین کوي، ځکه چې سوات یو سیلګری سیمه ده نو ډیر خلک ورته راځي. او ځایي چارواکي وایي چې دوی نه غواړي چې دغلته د کورونا وایرس دې خپور شي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ.
د سوات په منګور ښار کې لوی اډا چې ترې بیلابیل ځایونو ته د سورلو ګړی زی او راځي، په کې د ضلع انتظامیې لخوا اعلانونه کیږي چې چا هم ویکسین نوي لګولي هغوی دې اډا کې دننه د صحت کاروندانو نه ولګوي.
السلام علیکم، ملګری تاسو ویکسین کړی دي؟ تاسو سره څه ثبوت دی؟
ثبوت نشته چې ما کړی دي، ګورلا په کار باندې تاسو څه چیکن کوی؟
راکې چې زه چیکم.
د ضلع انتظامیې لخوا مستیال کمشنر اصغر سورانی چې ورسره سکیورټي عمله هم ده، بعض مسافرونه تپوسونه هم کوي، دی وایي چې چا هم کرونا ویکسین نوی لګولی هغه سفر نشي کولای.
دلته کې مونږ ګرځو چې کوم کسانو که پسنجر وي ډرایور وي یو سره کلندر وي چې کوم کسانو یا ویکسین نه لګولې نو مونږ دوی راولو او الته کې انتظارګا کې دوی ته مونږ ویکسینیشن کوو. دومره دا خبره چې کوم کسانو ویکسین لګولې وي د هغه مونږ څنګه جانچ پړتال کوو، یا دوی سره کارډ وي امو سکین کوو یا ویریفیکیشن کوو چې صحیح وي نو ټیک دی، یا دوی سره موبایل کې میسج وي.
د منګولې په جنرال بس سټاند کې دننه اصغر خان وای چې مټی ته ورتلم دغه اعلانونه کېدل ویکسینی ولګول
ډېرې تراغله ما خدلته اعلان وکړو چې ستنې وای بس موږ دلته راغلو وس انجکشن مو کړه کوډې راخره او خلکو مخ کې غوړېدو او اوس خو ماشاءالله خده خشتم نه راګا
تیر بل ودی نه ولګول
نو دا کدي خلکو به ویل کنه دا خو اوس موږ د پته لګی چې ستن خره په دې وجه موږ واله.
د موبایل ټیم سیات محکمه غړې امجد خان وای چې روزانه ترسل نه زیات ها خلکو ته ویکسین لګوي کوم چې په سوجه نه وی لګولي ولس ور سره مرستي کوي.
نه ریسپانس خو د خلکو برابر دی، ځکه چې سیکنډ ډوز موږ زیات راځي کم تر دي چې دا غوړه که فرست ډوز راځي او خلک په شوق باندې کوي، ځکه چې اوس ته دینه پس په دا ویکسین چې دینه دا بیا میاش پس کېدی دیسی سر روټین روغ دی دا به بیا په 8000 روپے باندې فرست ډوز لګی او سیکنډ ډوز به بیا حکومت فری کوي، دا کدی خلکو لپاره کار چي دا وکی بیا به درسته تکلیف.
بل خو د سواد سیات محکمه مشر ډی ایچ او ډاکټر سلیم زیاتوی چې د کرونا نه بچ کېدو دوه طریقې دي، مکمل احتیاط یا ویکسین لګول.
دا پوزټیویټی ریټ زمنګ کم شوی دی او خلکو ډیر زیات کوآپریشن کړي دي په کار د چ نور وکی، ځکه دغه حالات ولی دوه سونه کاروبارونه به متاثر شي او زمنګ سواد خو داسې یو علاقه ده چې زمنګ د ټولو خلکو معاش چي دی آغاز یا دغه چي دی نو هغه هم په دې ټورست باندې دی، دا یو ټورست پارت دی، نو دلته کې خو هغه خلک بیا راځي هم نو د خلکو کاروبار هم متاثر کیږي، نو په کار ده چې خلک ځان ویکسینیټ کړي نو زمنګ به دغه شان پوزټیویټی ریټ کړي.
د سیات محکمه وینا ده چې سواد کې د کرونا مرض شره دا وخت ډیره کم ده، ځکه بازارونه عوامي ځایونه کولاو کړی دي. دوی وایي چې د کرونا ختمولو لپاره ضروری ده چې ټول خلک د کرونا ویکسین ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس مګاورې دل شي. تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو خبرونه ته د مشال ریډیو د وړیا موبایل اپ د لارې هم لاسرسي پیدا کړئ. وسم یو بل ریپورت زو د بلدیتی انتخاباتو په اړه باندې په خبر پښتونخوا کې په ول زلو کې بعد دسمبر په 19 بلدیتی ټاکنې تر سره کیږي. په خبر کې هم ګڼ کسان چې دی ته تیار دي او دوی ځانونه نومولې دي هغه کاندیدان چې غواړي په دې انتخاباتو کې برخه واخلي، خو هغه ستونزې چې د خلکو دي آیا دوی به هغه حل کړی شي؟ دوی ورته کم حل لري او په کومه طریقه به یې حل کړي؟ د انتخاباتو ډانچه به څنګه؟ په دې اړه د فرحت شینواری رپورټر.
خیبر ضلع کې هم د بلدیاتي ځای حکومتونو د انتخاباتو تیاری روان دی. ویلج کونسل او نیبر هوډ کونسل غړي جوړېدلو او تحصیل چیرمین او دې لپاره امیدوارانو ریټرنینګ افسرانو نه د نامزدګۍ فارمونه وصول کړي. ټاکل شوی دا انتخابات به په لومړۍ مرحله کې د دسمبر په 19 نیټه د خیبر پختونخوا په 12 ضلعو کې ترسره کیږي. د یونین کونسل په کچه به غیر سیاسي وي او د تحصیل چیرمین انتخاب به په سیاسي بنیادونو باندې هم کېدای شي، یعنی د کومې سیاسي پارټۍ په ټکټ هم د انتخاباتو ته ودرېدای شي. د خیبر ضلع د سفیر بلدیات پروژې مشر یونس اپریدای مشال ریډیو ته وایي په خیبر ضلع کې به 120 یونین کونسل او 3 تحصیل کونسلونو لپاره انتخابات ترسره کیږي.
په ضلع خیبر کې 120 نایبر هوډ او ویلج کونسل دي. په دې کې 130 ویلج کونسل دي او 12 چې دي هغه پکې نایبر هوډ کونسل دي. دغه مقامی حکومتونه به په 200 باندې کې چې یو تبا ویلج کونسل یا نایبر هوډ کونسل وای. نایبر هوډ کونسل هغه کونسل ته وای چې هغه لگا ډیرا شهري علاقې کم چې په کلو باندې مشتمل یا غیتا ویلج کونسل وای. دغه شانتی با دغه دویم ټایر چې دی هغه به په تحصیل سطح باندې هغه به هغې ته به د تحصیل مقامی حکومتونه ویلی شي.
د لنډ کوتل ریټرنینګ آفیسر د دفتر په وینا په خیبر ضلع کې د بلدیاتي ځایي حکومتونو انتخاباتو لپاره په سلګونه کسانو د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي او د امیدوارانو حتمی فهرستونه به سره د انتخابي نښو د نومبر په 23 نیټه باندې جاری کړل شي. د خیبر ضلع ځینې امیدوارانو راسره خپل تاثرات شریک کړي او وی
حاجی نور زمیر شینواری بجلی بم خرابه نشته دی، صحت او تعلیم او اسپیتال کې یو سہولت هم نشته دی، پرشنټیټر بند دی، ګردوم شینونه بند دی. زما لیک اجازه اراده چې زه ودرګم د کوم د حقوقو لپاره ودرګم، لکه یونین کونسل نه لکه زه ما تعلق پیروخیل سره دی. ان شاء الله رحمان زه الیکشن ته ودرګم او ټول قبایلو حق بغواړم، د ټول ضلع خیبر او ټول لنډ کوتل حق بغواړم.
نوم اشرف صدوخیل دی، زه صدوخیل قوم نه مشر یم. په مونږ باندې تقریبا ډیر واخ نه 40 بسیار کالا قانونو چمخ کې وټونه و صرف ملکانو اچال او بیا دغه نه پس دا علاقہ زم کړی شو او د اوس ان شاء الله چې بلدیاتی انتخابات وشي نور بم دغه علاقې ته ترکه کورونه راشي. اغا د مشرب په دور کې چې کوم کو سره جوړ شي او حکومت په خپل کسان په خپل ځان له جوړ کړی او امین نمائندگان نو اوس به ان شاء الله با قاعده صفه وټ باندې راشي او به د کوم خدمت کوي.
ما نامه شاکر افریده مون ګورو چې مونږ ته څه فائدې تشته او که نشته دی. دا خو به ډېره فائده شي، ځکه چې هر کلي ته کور ته به خپل امیدوار ور ورسېږي او داسې زه وینم نه چې داسې به وشي. دا هسې چې کله فټ اعظم کېده مونږ ته څه ویل شوي چې تاسو له به 100,000 روپۍ رقم 100,000 روپۍ چې را نه کړي. مونږ له یونیورسټي په کار وو، مونږ له اسپتال په کار وو، نو که څو ورځ مې زور وي اره به مونږ کوشش کوو چې یاره څه نه څه وکړو.
ارادې به سي څه کارونه به خلکو له کړي چې ته منتخب شي.
ارادې مې دی چې زه نو تعلیم ته ځایم چې توجه ډېره را تعلیم ډیر ضروری شی ده.
د نومبر په 2 نیټه په خبر های کورټ الیکشن کمیشن ته امر کړی چې د یونین کونسل په کچه د هم بلدیاتی انتخابات په سیاسي بنیادونو باندې ترسره شي. خو د خیبر پختونخوا حکومت د په خبر های کورټ دا پریکړه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی او دا د رز لري چې دا انتخابات په لاندې کچه غیر سیاسي وي. خو تر اوسه لا په دې لړ کې کومه نوې پریکړه مخې ته نه ده راغلې. فرحات
مشال ریډیو خیبر. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو زموږ خبرونه اوریدلی شئ.
د کرکټ شل ورځو سیالیو نړیوال جام د متحده عرب اماراتو او عمان له میدانونو is taken. دا مشال تر اوریدونکو تازه خبرونه، مرکی او تبصری.
د دې کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون شپږ لوبډلې برخه اخلي.
د پاکستان او افغانستان د کرکټ لوبډلو د پرمختګونو په اړه ځانګړي معلومات.
کوشش یې کې هم اچھی اچھی کرکټ کھیلیں، یہی کہوں گا کہ ہم انشاءاللہ جیتیں گے.
افغانستان ٹیم چې ده هغه د شل ورځو یو بهترین لوبډله ده.
د اکتوبر لولسمه د نومبر تر 14 هر ورځ لمشال رادیو
big shot. Huge shot. Where's it gone? Into the stands.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د کرکټ په اړه باندې موږ تاسو ته معلومات هم درکو او مختلف مرکی او رپورټونه هم درته نشو د کرکټ په اړه نه معلومات د دې چنند پاکستان او د استرالیا ترمنز سیمی فائنل لوبه ده او دا لوبه چې دا د پېښور په وخت په 2 بجې شروع کیږي په دوبی کې دا میچ کیږي دې کې چار چوکټ لغه به فائنل ته وځي چې د نومبر په 14 به فائنل دی او فائنل ته لاوار د مخه نیوزیلند وتلی دی نیوزیلند پرون انګلینډ ته په دې شلوریزو سیالیو کې په سیم فائنل کې شکست ورک دا چې تاسو څه وایې د کرکټ په اړه باندې دا به هم ورو په سوات کې زمو خبریال د ځینو خلکو سره خبرې کړې دي هغوی د پاکستان او د آسټرالیا د میچ په اړه نننی میچ په اړه داسې تاثرات لري
پنځه میچونه چې کم شوي ورنه انډیا سره ډېر خوله شکست ول ورکړ او پد وطن کس ورنه آؤٹ کړ بابر اعظم او رضوان ډېر خوله دغه کړو بیٹنگ کړو او افغانستان هم دې سره کړو ان شاء الله دا ورلد کپ ته دا مونږ راوړو
جی زما خو ناصر خان نوم دی منګور اوسیدونکو ما او زبې او کپنې کې په ډی ایس آر کار کوم نن نه خو دا پاکستان او کم د آسٹریلیا میچ دی نو دوه ډېر خټي مان دی او بل ته مخامخ شي دی او به هر حال مونږ پاکستانی او د پاکستان نه غوږم بھرپور تو قوت دی او 100% مونږ دا دغه شور یو بده باندې ان شاء الله زموږ ټیم مونږ میچ غټي او نن نه میچ ډېر د جوش او خروش میچ دی دوخت خپل کارونه ختم کړي دي بس په دا میچ په تیاری کې لګیا او زو به ځنه وټی ګان میوګان ګور نس به ورته جی
زمانو مرایلی درې مباد اوسیدونکو ما او پلیس کپنې کې سیلمین یم نننې چې کم میچ دی د آسٹریلیا او پاکستان نو ان شاء الله ټیمان خو دواړه خري ځکه چې سیمی فائنل میچ ته غټ میچ ته خو د پاکستان چې کم پرفارمنس دی د تیر سلور میچونو نو ان شاء الله زمو خو امید دار چې پاکستان به ګټي 90% او پرفارمنس مو خري د پاکستان خو دی خو د آسٹریلیا په نسبانه د پاکستان پرفارمنس ډیر خري ځکه چې وینینګ کمبینیشن یې برقرار دی او زموږ ته توقع دار چې ان شاء الله پاکستان به ګټي
بل پرس کا او بیلی نو بیا بس تاسو هغه ردی عمل صحیح بیا بچ دینو کرسی به ماته وای بي ټي وي ګان به ماته وای کنه
نه جی نه نه دا خو د کرکټ یو سره او بیلات او ګټه خو بهر سکی ځکه چې دا گیم دی چې دواړه گراوند ټکو شي یو بخا بخا بیلی یو بغټي
سمانوم شیزاد خان دی او زو اسفات سرین کی جاب کوما او دلته پارت ټایم کرکټم کو نه نه مش خدا دے چې ټرننګ پوینټ د شاین شاه فرید سپیل او احمد وسیم چې کما ټیکینګ سپیل له پدی باندې دی چې دا وارنر او پینچ زر اوټ شي تقریبا 90% میچ پمون غټو
آسٹریلیا ټیم سره کمزور ہے
نو آی الریڈی انڈر پریشر خوده کرا پاکستان ډیر پرفارمنس کړی دی او پینځه میچ پر لپسی غټری دی بیک ټو بیک نو هغه په انڈر پریشر دی
زمانم سید الیاس الشاره او نن میچ بار کې موږ پاکستان سره بیس وشز دی ان شاء الله پاکستان بیټ کای آسٹریلیا او فائنل بم راوړي وجدای چې موږ ټیم دې دې سره ډیر سترونګ دی جی موږ د پینځه میچ غټل دی جی دا کم پینځه میچ چې شوی دا پکې موږ ټول ټیمان بیټ کړو ان شاء الله موږ دغه شي ان شاء الله دا ټیم بم بیټ کو فائنل براوړو ان شاء الله
استرالیا ټیم دونه کمزور نه ده سره مقابله وسنګ
نه خیر جی مقابله بیا هم ځوان برابر یې خو جی بس چې سو پکې بیا دغه شو جی او بیا غړي
د مشال رادیو هر اورز د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ سپا شپږ سو یو ویش کلو هرتز لنډې سپې 2011 15,000 13,500 او 1,380 کلو هرتز
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه صفو باندې د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ شی او ک انټرنیټ لری نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته ورشي غلطه هم زموږ خبرونه تاسو نه یوازې اوریدل شی بلکې تل ریپورتونه هم شته تاسو لوستل شی ویډیوګان او تصویرونه هم دي د دې ترڅنګ په فیسبوک ټوئیټر او انسټاګرام باندې نو هم د مشال ریډیو اکاونټونه پانه در سره پیدا کړئ فالو یې کړئ او دا غزن هم د تصویرونو ویډیوګان او د لیکنو د لارو ځان د نړیوالو حالاتو د سیمې له حالاتو خبر کوم درز د ملګرو دوستانو سره هم تاسو ته په اسانۍ شریکوي شي. که سمارټ فون لرې، انټرنیټ لرې، نو موبایل اپ د مشال ریډیو وړیا توګه ډاونلوډ کولای شي. دونی بجې شوې لیسرار علم محمد څخه خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان بونو چورو وزیر وای د سولیز باثباته آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅه یو ګډ مسولیت دی. شامو قرشی د سرګندوري په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس غونډې په افغانستان کې وینا وکړه. د ټرایکا پلس نن یو غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي دي. د یو بل خبر لمخې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بونو چورو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون مقام د خپل شل کسیزه و پلاوی سره اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر وایي نن کېدونکې د پارلمان ګډه غونډه یې ځنډولې ده. فوج چودري د نومبر پر لسمه په خپل ټویټر پاڼه دغه خبر ورکړی. دا غونډه د پاکستاني ولسمشر عارف الوی په امر راغوښتل شوې چې په کې به د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه په صدارتي فرمان بحث کېده. خو فوج چودري ویلي دوی غواړي چې وړومبی پر دې موضوع د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو له پارلماني مشرانو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې په تیرو شوارس کې د کورونا وایرس له وجې نه تنه مړ شوي. له دې سره په هغه هیواد کې د دې وبا له پیل راهیسې د مړو شمېر 23,515 ته ورسېد. د کورونا ناروغۍ په اړه حکومت یې پاڼې له مخې د نومبر پر 18 په ټول هیواد کې د کووډ 19 ناروغۍ 6,500 مثبت کیسونه رپورټ شوي. او د ومو شل ریزن لوړ کرکټ کپ دوهم سیمه فائنل نن په دوبه کې د پاکستان او استرالیا ترمنځ کیږي. دا میچ په د پیښور پر وخت او ماخام 2 بجې پیلېږي. په لومړي سیمه فائنل لوبه کې پرون په دوبه کې نیوزیلند انګلند ته په 5 وکټو مات ورکړه او فائنل ته لار پیدا کړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز تاسو له اصرار لمومنت څخه وارد اوسم د واده سره سم تاسو ونې خبرونه د مشال ترنا لاندې وړاندې کو چې زبوګ همکار عبدالحی کا کړی تاسو جوړی
د مشال ترنا لاندې.
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان حکومت او وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون لمخې پر یو میاشتنی اوربند سلاسوي دي. د په داسې حال کې دا چې په تیرو څو میاشتو کې د وسلوالو طالبانو حمله زیاتې سوي چې زیاتره مرګ ژوبلې په قبایلي ضلعو په تیره بیا په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې رامنځته کړي. حکومت تحریک طالبان پاکستان تر اګره ډله ګرځولې او اوربند یې بندیز لګولې دي. په 2001 کال کې جوړ شوې ډلې په ګڼ شمېر هدفي وژنو، بمی او ځانمرګي بریدونو کې په زرګونو کسان وژلي دي. اوس حکومت تمه لري چې له دې ډلې سره به د خبرو اترو په نتیجه کې په هیواد کې د تشدد لړۍ ختمه شي. آیا داسې به وسي؟ دا او نورې د مشال تران لاندې کی چیرو مېلمانو مو په کراچي کې خبريال او لیکوال فیض الله خان دی چې د طالبانو په اړه کتاب لیکلی او سره د مشال ریډیو د په پراکی مدیر داوود خټک. فیض الله خان دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې او داوود خټک په څو شیبو کې له مو سره وی. فیض الله خان تاسو تر کله وایم؟ اول سوال هم دا دی چې د څه د پاره د مذاکرات حکومت دا هله یا تمه کوي چې و بشي چې امن براسي سول براسي پزاره خودغه دی ساس په خل باندې دغه هدف کوي نو دا تر لاسه کېدلای شي.
ډیر مننه کاکر صاحب. کم تیر کلو کې چې کم طالبان او پاکستانی دولت ترمنځ چې کم خبري شوې دي هغه کې او دې کې فرق دا دی چې دې مذاکراتو کې د وخت چې کم افغان طالبان دي هغه سالس کردار ادا کوي. نو هغه نه پس چې دا یو د څه فرق دی چې دا کم تیر کلو کې نو تیر کلو کې چې کم پاکستانی دا چې کم مذهبي جماعتونو مشرانو یا هغه خلکو علماو هغه په دې مذاکرات کې وو او د دې کې چې د اوس افغان طالبانو چې کم مشران دي هغه دي کې راغلي دي هغه نه پس دا هیله ده چې دا تیر کم مذاکرات شوي دي هغه نه بلک بدل بوي. ولی اوس دې کې به دا خبر راځي چې آیا هغه کم شرطونه دي چې هغه به پاکستانی طالبان به هم منی او پاکستانی دولت به هم منی نو هغه منی لا خبر پاتې دي ځکه چې پاکستانی طالبان خو یو بنیادی مطالبه ده چې پاکستان کې د شریعت تی وی او کم زړه قبایلی سیمه وا هغه کې د پاکستانی فوج دی نه وی نو آیا هغه پاکستانی دولت هغه مطالبه منی یا نه منی لکه دا لا خبرې راتون کې روزو کې تخکار کیږي
اوس دې کې فیض الله خان تاسو یو سوال چې هغه دا دی چې آیا پرشته هم د دې خبرو اترو هدف تاسو ته ښکاری چې په دې سیمه کې امن راوستل دي کنه د دې شاته نور هم څه بل امکانات تاسو ویني بل نور هدفونه ویني
زه دا فکر لرم چې امن هم د دې یو مقصد دی اوس موږ پاکستان کې د یو سورزو کې موږ یو دولتي ستمنې یو پالیسی لیدلې ده پاکستان کې کم لبے کلدم تحریکو هغه پاکستان کې خپل مظاهره او جلسی شروع کړي وي هغه سره هم مذاکرات وشول او هغه هم کلدم چې کوم هغه ډله وا هغه نه وښکله او هغه نه پس چې د پاکستانی طالبانو سره خبرې شروع شو دین علاوه کوم پاکستانی دولت مشر دی عمران خان صاحب هغه دا ویلي دي چې کوم بلوچستان کې چې کوم الته جنگي خلک هغه سره هم خبرې کول وړو نو اخکاری دا سي چې کوم پاکستانی دولت ته هغه خپل پالیسی کې شفت راولي او افغانستان کې کوم حالات بدل شوي دي الته طالبان راغلي دي نو پاکستانی دولت چې د طالبانو سره کوم الته موجود دي هغه سره زیات کمفورټیبل دي بنسبت چې کوم تیرشوي رئیس جمهور اشرف غنی دولت نو کې دې شي چې هغه وجنه پاکستان خپل پالیسی کې لږ تبدیلی اخکاری
من نن ډیر فیض الله خان تاسو تر اعظم هم سټوډیو کې را سره دي د مشال ریډیو مشر مدیر داوود خټک داوود خټک سپ تاسو تر کله وای
مننه مننه کا کړئ
او ریډونکو دلته یو خبر وکم هغه دا چې داوود خټک هغه خبريال دی چې پاول واري د طالبانو او د حکومت ترمنځ کوم مذاکرات دي یعنی د طالبانو تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نو اول وار د دا ریپورت ورکړی وو او ځننه جزئیات مخې ته راستلی وو لدې ورسته حکومت چې دی هغه بیا په دې اړه باندې د تصدیق کړی او دغه اوس چې کوم پرمختګونه دي دا مشوینو نو داوود خټک دا ټول شان له نږدې او ځننه ځخه څاري داوود خټک سه سوال دا دی چې کډیر ساده کو د خبرو اترو اخیری هدف هر ځایوم دا وی چې یو تشدد ډلې سره پر تشدد ډلې سره څوک مذاکرات کوي چېرې د دې په نتیجه کې به امن راسي ستاسو په خیال باندې په تیر بیا قبالي سیمې د پښتونو سیمې ډیر زیاتې ځپل سوي دي نو تاسو ته ښکاری چې کدا سی یو ممکنه تړون کیږي کڅم تړون سوي نه دی صرف د اوربند سوي دي نو امن راتلای شي
مننه کاکړ صاحب او تاسو دوهم ملمتم زماله طرف سلام اوریدونکو ته هم تاسو ډیره مهمه پوښتنه وکړه او زما خیال د خبرو اترو هدف د پاکستان لخوا دا وخت امن راوست دي خو دا یو لوی پوښتنه ده چې آیا د سرب امن راهم شي کنه اوس کوم په دې باندې تجزیه کول غواړو نو موږ به زو تاریخ ته وګورو او تجربه ته وګورو تاسو هم غواړئ موږ هم پاتې شو په دغه علاقو کې 2004 نه راوخلی تر 2014 پورې چې کله ضرب ازب اپریشن شو د وسلواله طالبانو پر ضد باندې په دې دوران کې د پرویز مشرف په کتاب کې دا موعدی لیکل شوې دي ان د لاین اف فایر دغه کتاب دی د فرتاج په کتاب کې دا لیکل شوې دي طالبان اند ان ټی طالبان دا ټول ذکر پکې شوی خودري غټي موعدی په دې دوران کې شوی یو د سره روغي موعده شوی و دویم موعده د بیت الله مسعود سره شیوه دویم موعده شیوه شکه دا غالبا 2004 کال او
زه
غلطی کوم چې دا د فروری میاشت و یا کوم و د نیک محمد سره
شیوه
او بیا چې کوم دریم لویا او ستره موعده وشوه دا په سواد کې د فضل الله د ډلې سره دا د مئی میاشت و او 2008 کال اوس کوم وګورو نو د هر دی کې یو موعده هم داسې نه ده چې د اغه ژوند د یو سو میاشتونه زیات وي اوله خبره
ختمه شوه
دویم خبره ده چې هر کله چې دا موعده ختمی شوې دي په یو وجبان یا په بل وجبان دي نو د اغینې پس تشدد نور هم سی واشه درېمه خبره دا ده چې د هرې موعده ورستو وسلوال طالبان نور هم مضبوط معلوم شي
مضبوط شوې دي
مضبوط شوې دي او اغه نه وازیدا چې واقعي اغه مضبوط شوي بلکې د اغینا په خلکو کې چې کومه یره تر هوي اغه هم زیاته شوې ده او د اغې یو وجدا ده
دا ډېر مهمه ده
کله چې یو عام اولس وګوري چې ریاست او حکومت د یو وسلوال گروپ سره خبرو ته کیناست، نو بیا خو د عامو خلکو سره هیڅ بل لار پاتې نشي. غی وی چې هم دغه خلک دي چې ډیر زیات مضبوط، امید خو ساتل پکار دی په هر لحاظ سره چې یو امن راشي او تشدد ختم شي، د خلکو ژوند وژغورل شي، ځکه قبایل ډیر زیات دردونه تیر کړي، ډیر بد وخت په باندې تیر شوی، بلکې په ټول پاکستان او خاص کر پښتونخوا قبایل. خو چې حالاتو ته ګورو، تجربو ته ګورو او تاریخ ته ګورو، نو د موعدو سره ډیر زیات ښه تاریخ.
فیض الله خان، تاسو په فکر باندې لکه که خبرې اترې خیر مشته چوکاټ نه دی معلوم، خو که پښکارا ورته ګورو د حکومت په همدغه ایستاسو وسله کشیږدي، ځکه چې اخیری نتیجه به همدغه منطقي او اصولي، او طالبان به بیا دا وایي چې یاره تاسو په هیواد کې شریعت راولي. دا او داسې لوی اړخونه دي چې که دغه دواړه پوره نسی، نو د دواړو آیا چې کومه لیجیټیمیسي ده، یعنی د حکومت چې کوم بنیاد باندې دغه مذاکرات کوي چې خلکو ته وایي موږ امن راولو، خلک به وسلې کوو، او طالبان که خپلو خلکو ته وایي چې موږ شریعت راولو او جنګیالي سره دي او هغه پوره نسی، نو ستاسو په خیال باندې د دواړو قوتونو یا د دواړو غاړو به وایو دا لیجیټیمیسي یا مشروعیت به څومره تر سوال لاندې سي او دا به څومره مشکل وي د دوی لپاره؟
د خټک شه به هم په ډیر ښه طریقې سره نظر وګرځو دا شکم تیری معاهده شوی دی، او دې کې هیڅ شک نه دی. نیک محمد نواز له طرف فضل الله پورې چې څومره معاهده شوی دی هغه یو څه وخت پورې او هغه ناکام شوی دی. نو دې باندې صرف موږ چې یو بدلون ګورو هغه صرف دا دی چې دې کې افغان طالبان بطور سالس موجود دي، نو هغه نه دا هیله ده چې کېدی شي د دې معاهده مدت لږ سوا شي. نن پاکستان په ستره محکمه کې هم د دې مذاکراتو هلته قاضیان ناست وو چې جسټس او د آی پی ایس کم بچیانو شهیدان شو، هغه نن او هلته پشاور کې کم مقدمه وه، نو هلته هم دا خبره وشوه. ججانو نن عمران خان پختل موجود هغه راغخته، نو عمران خان صاحب نه هی پختنه وکړه چې تاسو تحریک طالبان سره مذاکرات کوي، چا چې دا بچیان وجلیو او نور پاکستان کې ولس باندې حمله کړی دي فوجیانو باندې، او دین هغه ته دا مستاسو لبه تحریک سره موعده کوي چې هغه 13 ورځو کې چې د پاکستاني کم پولیس والو هغه وجلی دي. نو عمران خان په هی جواب کې دا ویل چې کله چې افغانستان کې دا جنگ شروع شو او کله چې اتم حکومت او هغه چې تم امریکای سره مرسته کړې و، نو پکار دا چې عدالت یې هغه خلاف هم خپل احکامات ورکي. نو دا شی لا ډیسکشن کې دی.
او زی کې زما سوال دا فیض الله خان، کتا سو دې سوال تراسي خصوصي توګه باندې چې لکه ما وویل چې طالبان ټول خلکو یا خپل جنگیالو ته دوايي چې مو شریعت راول په پاکستان کې، کدا شریعت په موعده کې وسرونه لیکل سي، یا بیا حکومت لخوا دا ویل کېږي خلکو ته چې موږ طالبان سره په دې خبرې کوو چې بل اخره تاسو ته امن راوړو، که امن نه راځي نو د دواړو غاړو تاسو په خیال باندې یو غټ امتحان سره مخامخ دي، یا د دوی دغه خبرې اترې به ولس بیا خپلې کې، یا به
دا کاکر صاحب ګورې چې کوم فضل الله سره معاهده شوی هغه کې هم دا شریعت مطالبه و، نو موږ قتل شي بنیر کې او په سوات کې ملکن ډیویژن کې پاکستانی حکومت له دا کار کړی چې قاضیان چې هغه په محکمو کې هلته دا وکړي چې دا مقدمات باوري، نو کوم پاکستانی قانون دی کې یو دا دغه موجود دی، نو کېدای شي چې حکومت په دې خبره تر راشي چې عدالتونو کې کم کم زړه قبایلی سیمه وا وزیرستان یا باجو کم دا علاقې دي دې کې قاضیان به موجود شي، نو دا شی مخکې هم شوی دی، نو ډیر ممکنه ده چې اوس
نو ولې په قبایلی علاقو کې زبیا داوت خټک تنظیم کړه. تاسو دا سټواسس په قبایلی کې پاکستان کو یو دی، آئین یو دی، کانسټیټیوشن یو دی، او قبایلی علاقې نه دی، خیبر پښتونخوا دی، یعنی کدا سي کڅ دا سپیکولیشن دی، موږ وایو چې دا به ممکن وي داسې نه وي، خو بهرحال زه دې ته براسمه چې ستاسو په خیال باندې دغه خبرو اترو کې خندونه تاسو ته به څه ښکاري کلن راتو سه به زه داوت خټک تراسم؟
کافر صاحب بالکل، تحریک طالبان خو مطالبه پوره پاکستان لپاره ده، ولې 13 ورځو کې چې مونږ دی نور ولی مسعود هغه چې کوم بیانات راغلي دي او رایک ډیر یو مهم بیان دا، او سیمون کم زړه قبایلی سیمه ده هغه مونږ پاکستان نه هم جدا کول غواړو، لکه دینه مخکی تحریک طالبان زخوا داسې بیان نور راغله، خدا بیان 13 ورځې کې تاسو به لیدلې وي، نو اغه نه پس تحقیق داسې چې تحریک طالبان با خپل کم مطالبه دا اغه پاکستان ته د کم ځړه قبایلی سم د پښتونخوا کې دا اغه تر پورې به محدوده شاتی. او دې کې دا خبره هم ده د نور ولی ماسود 13 ورځې کې دا هم خبره کړې ده چې دا قبایلی سم کم پښتونخوا کې زم کړې ده اغه د دې هم خلاف ته، نو کې دې شي چې اغه خپل راتلونکو ورځو کې خپل مطالبه سیده کم زړه قبایلی سیمه وا اغه پورې ساتي. پورا پاکستان کې هغه مطالبه ما ته نه ښکاری، او دا یو تضاد بوي چې هغه پورا پاکستان د پاره اگر خبره نه کوي نو دې مطلب دا دی صرف زړه کم قبایلی سیمه دا وزیرستان جنوبي او شمالي او کې دیشي چې کې باجوړ مومن دا علاقې هم راشي هغه د پاره ولی دا اوس پاکستانی دولت سم را دا خبره منلې شي او کم دې پورې تللی شي.
مننه ډېر فیض الله خان. داوت خټک سپ تاسو سم په دې نظر ساتي چې روان دي او رستور بل خو خیر په دې کې مذاکرات روان دي، تاسو ته په دې خبرو اترو کې کچرته یو جوړی ته دوی رسی اخو بل خبره ده، خو تر هغه ځای رسیدو کې تاسو ته ممکنه خندونه کم کم ښکاری؟
فکر سیب د دې کې تر ټولو لوی خندونه ګوره پوز یا حکومت دوی چې هر کله اپریشن کوي یا عملیات کوي یا کاروایی کوي نو دی حالات داسې جوړ کی چې په عام ولس باندې دا ثابته کی چې دا دی یو سم کار کوي او ښه کار کوي. او بیا پوز او حکومت دی چې هر کله خبرو اترو ته لار جوړی نو بیا غ حالات داسې جوړ کی چې دی خلکو ته وایي چې دا مونږ یو سم کار کوو، او دا غي وزیران تر پرونه پورې بچ چاوي چې طالب یا دهشتګر دی یو نن غي وایي چې دې سره خبرې کول، یا داسې د ټی ایل پی سره چې دا کوم معاهده او شوا چاوي چې دا د هند ایجنټان دی بل چا بل خبره کوي نن وایي چې غي نه قانون غ لیس نه غي وتل شل. دا خو د حکومت او د پوز کار وایي. کوم چې د ټولو نه مهم خبره ده په دې کې هغه دا ده چې آیا قدم معاهده کیږي نو دې ته سیاسي مرسته څومره حاصله ده. باقی چې کوم سیاسي ګوندونه دي په پاکستان کې، آیا دا سیاسي ګوندونه د دې خبرو اترو یعنی د پوز سره دی ولاړ دي یا د حکومت سره دی ولاړ دي؟ یو ورځ وړاندې چې د پوز مشر جنرال باجوا او ورسره د ایسای مشر فیض حمید سیاستوالو ته کم چې پاټې و دي ته بریفینګ ورکاو، د اغې نه داسې خبرې را برسېره شوې دي چې څومره سیاسي ګوندونه چې دي یا د اغې مشران چې دي اغې د وسلوالو طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره په خبرو اترو باندې اعتراضات اوچت کړل. بل خبره دار چې دا خبره تر اوسه پورې پارلیمان ته نه دراوړل شي. دا خو د سیاسي پلوه. دویم د عوامي پلوه یو خبره سمره اغه تمرسته حاصله ده، یعنی عام اولس ترسو تر کوم حد پورې د اغه په حق کې نو کنن هم وګورو نو په سپریم کورټ کې یو اوریدنه شوې ده چې اغه ته د یعنی نن د چهارشنبه ورځ ده کنه مونږ د ډیبیټ کوو، نو کنن مونږ وګورو نو اغه په سپریم کورټ کې یو اوریدنه شوې، وزیر اعظم عمران خان وتر غوښتل شوې ده په اغه کې چیف جسټس سره سره، او دا اوریدنه د اغه میندو پلرونو په غوښتنه باندې کیږي چې د چا بچیان چې په 14 دسمبر 2014 کې د پیښور د آرمی پبلک سکول په حمله کې چې د اغه
طالبانو
زمواري د فضل الله په مشرۍ د اغه وخت طالبانو منلي و په اغه کې دی وژل شوی، اغه په غوښتنه باندې د اوریدنه کیږي، نو اغه هم په دې باندې ظاهر د اعتراضات لري، او چې اغه په اعتراضات لري نو داسې ډیر خلک شته چې هغه د پلویان وینو. سیاسي او عوامي مرسته تر اوسه پورې په ظاهر باندې حکومت په دې کې نه دی توانېدلی چې دې ته حاصل کړي. بل خبره چې کوم د ټولو نه زیاته مهمه ده کدا اوم شي نو مونږ به دا ګورو خبره مانه لویږي خو لګي لنډومه چې طالب څه غواړي. آیا طالب غواړي چې دا ټولې قبایلی سیمې ماته حواله کا، او زما مرزي ده چې په دې کې زه د افغانستان د طالب پرسان شریعت راولم، نو کدا سی کیږي نو د پاکستان پوز یا د پاکستان حکومت یا د پاکستان باقی سیول سوسایټي یا د پاکستان خلک هغه به دې ته تیار شي. خو بل خبره ده چې پاکستان څه غواړي. آیا پاکستان دا غواړي چې تاسو وسله کې دي او بس د عامو خلکو غونډې ژوند شروع کړي، نو آیا طالب به دې خبرې ته تیار شي چې زه به وسله کړم؟ هغه په داسې حال کې چې په افغانستان کې اوس د طالب انتظامیه جوړه شوې ده، هغه کابل د ټوپک په زور باندې قبضه کړې ده، یو منتخب حکومت غورځولې ده، دې سره غو طالبانو ته حوصله نورم ملو شوې ده، او دې ته یو زم یو زمکم وته نور ملاو شوې ده. نو په دې حالاتو کې به آیا طالب د پاکستان غوښتنو ته تیار شي؟ دا هغه خندونه دي چې دا به وخت
ممکنه تور راتلای شي. مننه داوود خټک صاحب. فیض الله خان صاحب یو بل خبره ده که فرض هم کو حکومت یعنی دا فرض کو حکومت او طالبان په یو معاهده لکه مخکیم معاهده شوی دی، نو ممکنه ده داسې که څوک وګڼي چې هم دغه معاهده په شکل کې هم دغه معاهده هم په دغه شکل کې وشي، نو ځکه وشي نو په هغه کې دا دی چې طالبان چې دی هغه به له ځانه زه خبر کې په قبایلي سیمو کې مژ ونو چې ډېر طالبانو وسله یې شی ده او دغه نه کوي، خو هلته بیا په یو بله بڼه دوی بدل شوي دي. ستاسو په خیال باندې په قبایلي سیمو کې آیا خلک دې ته تیار دي چې له طالب سره معاهده وسي او هغه دلته بیا راسي او میش سي او ژوند وکي؟ د اولس خبره کومه
ګوره کاکر شه د سوپر اولس خبره ده، او خاص کر کوم چې زړه قبایلي سیمه ده اوس په پښتونخوا ایشاد هغه هغه قبایلی سیمه کې په پی ٹی ایم په شکل کې یو مضبوطه ډله موجود ده، منظور پښتني هغه مشر دی او یو بل سیاسي ډله هم په موسم داوړ په مشرۍ کې هم دلته موجود ده. پی ٹی ایم چې دی هغه همیشه د ګډ او بیډ دواړو طالبانو مخالفت کړی دی، نو هغه یو ډله موجود ده او هغه سره الته یو موثر نمائندګي شته دی، نو هغه خو الته مخالفت کوي. نو اوس دې باندې به دا ګورو چې دې معاهده باندې څنګه د خټک سره خبره وکړه چې اوسه پورې خو پارلمان ته هم دا خبره نه ده تللې، او کم پاکستان یو غټه سیاسي ډله ده، پاکستان پیپلز پارټۍ هغه مشر چې دی بلاول بھٹو زرداری هغه دې باندې تخپل تحفظات کړی دي، او هغه نه پس چې دا کم چې قبایلی سیمه کم چې اصل کې به دې معاهده سره متاثر کیږي به الته چې کم پی ٹی ایم موجود دی آیا هغه په دې معاهده والی سره سم موقف لري؟ لګ یو موقف هم معلوم دی چې هغه همیشه د طالبان لکه کم پاکستان کې اصطلاح د ګډ او بیډ هغه دې هر څه مخالفت کړي دي، نو ما ته نه ښکاري چې هغه به د دې معاهده تصدیر ویلکم بوي.
مننه ډېر فیض الله خان، تاسو ته راځم د خټک سیب تاسو ته راځم خو اول به یو اعلان واورو
د مشال ترنا لاندې.
دا د ویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان څومره به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
یو څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ. تاسو د مشال ترنالاندی بحث اوري او موضوع دا د پاکستان حکومت ته وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون لمخې یو میاشتنی اوربند اعلان کړی دی او دوی اوس خبري اترې کوي. سوال دا دی چې که د دې په نتیجه کې په قبا په پاکستان کې او بیا په قبایلي سیمو کې په تیره بیا امن راتلای شي؟ نو پښتنې مو دا وخت ملبانه مو را سره دی په کراچي کې خبريال او لیکوال فیض الله خان چې طالبان په اړه کتاب لیکلی دی را سره دی، او هم دلته په پراګ کې د مشالې ډو مشر مدیر داوود خټک صاحب دی. داوود خټک صاحب سوال دا دی، تاسو هم په دې باندې خبر وکه او بیا فیض الله خان هم وکه، هغه دا چې تاسو وایست چې دا 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 رکاوټونه یا خنډونه په کې راتلای شي، په هغه کې یو هم د پاکستان سیاسي پارټیانې دي چې په پارلمان کې دي، هغه پر دې باندې ته ملي امنیت کمیټي غونډه چې تیر ورځ وه ورته آرمی چیف او د ایس ای مشر ورته بریفینګ او معلومات هم ورکړي وو، په هغه کې مخالفت کړی دی او اوس په ښکاره باندې بلال بھٹو زرداری وایي چې پارلمان خو د دوی مطالبه دا نه ده چې خبرې اترې د نه کېږي چې څومره پورې زه پوهېږم دوی دا وایي چې پارلمان د په اعتماد کې واخلي، نو دې معنی دا دی چې دوی په اعتماد کې اخلي. نو هغه مذاکرات تل د پاکستان فوج د پردې شاته کوي په ظاهر دا ویل کېږي، نو دا سیاسي ګوندونه چې اوس مخالفت کوي تاسو ته ښکاري چې دا پارلمان ته ورسي نو دوی به هم دغه سي رد کړي لکه څنګه چې د دوی موقفونه دي؟ په دې اړه
ډېر مختصر خبره ده چې نه کم چې تاریخ دی اغه نه، خو کلګ په تفصیل کې دا اوریدونکو د پرلارډ شونو ګوري د 2014 نه چې تر 2008 پورې د طالب سره وسلواله طالبانو سره کمی مویدې شوې دي، د پرویز مشرف حکومت چې پرویز مشرف یو پوزي مشر او د پوزي مشر په مشره باندې حکومت نو په اغه کې خو د سیاسي ډلو ډیر کم کردار راتلو. بیا په 2008 کې د پیپلز پارټي حکومت راغې او په خیبر پښتونخوا کې ورسره چې کم مشترکه حکومت او اغه د عوامي نېشنل ګوند داغي وزیر اعلام د عوامي نېشنل ګوند هيدر هوتي. نو دی چې کوم خبرې ترې د سواد د طالبانو سره وکي یا د فضل الله یا د صوفي محمد سره، نو د اغینه هم ورستو د ویل کیږي په ظاهر باندې، بلکې دا داسې موعده و چې دا ډیره خوفیه نه و. د اغي ورستو هم پوز بدا الزام لګاو چې کوم د پوز په مرسته باندې خلک دي یا د ریټایرډ خلک چې دي د پوز په اغه باندې خبرې کوي اکثر د ټي وي چینل دی، وی چې دا موعده خو سیویلین حکومت کړی پوز نه لیکړي. سیویلین حکومت به دا خبره کوله چې دا د پوز په دباو باندې دی دا موعده کړی ده.
صحیح.
خو په پاکستان کې کوم وګورو نو هر کله چې یو پالیسی کې بدلون راځي او هغه د فوز لخوا راځي نو ډیر کم داسې شوی دی چې په غی باندې لکه کده هند سره تعلقات وي، کده طالبانو سره وسلواله طالبانو سره خبرې تری، خو چې یو ځل د فوز له طرفه کومه فیصله وشي نو بیا د پاکستان سیاسي ګوندونو ته هم دا معلومه ده چې د طاقت قبله کم طرف ته پرته ده.
صحیح.
یعنی د طاقت کعبه کم زیات پرته ده، نو بیا اغي هم اغي ته بیا ودریږي مخ کوي.
ډیره ډیره مننه داود خټک صاحب. فیض الله خان دا یو سوال دی چې کچرته دا فرض کو لکه داود خټک صاحب سوای د پاکستان سیاسي پارټیانې په ظاهره باندې اکثره په هر موضوع باندې اول مخالفت کوي، هر هغه شی چې هغه وي خو بیا کړه په دې کې پارلمنت ته راوسی او پاغه کې لکه ویل کې چې د فوج رول زیات وي، نو دوی بیا هم هغه خبره ومني چې کوم خبره وي. کدا چې وي نو بیا ولې سیاسي پارټیانې چې دی هغه پر دوی باندې نور پرېږدي په حکومت یا د مذاکراتي کمیټي یا که فوج د شاله خوا وی نو بیا ولې غواړي چې دوی موږ د په اعتماد کې واخلي؟
بالکل دې کې شک نه ده. په تیر کلونو کې موږ دا کتلې دي چې دا جنرال باجوه اکستنشن معاملہ وا کې فوجي عدالتونو معاملہ وا، نو کم پاکستانی اپوزیشن ګوندونه دي نو اخو حکومت سره ولاړو. نو اوس هم دا د خټک صاحب ټیک خبر او کړل کې ډېر امکان نه لري چې دا بس مخالفت وکړي.
او نو چې مخالفت نه کوي سوال دا دی بیا ولې غواړي چې دوی د بیا په اعتماد کې واخلي؟
نو دا بس هغه دا غواړي چې خبره د پارلمان کې راشي، الته د ښکارا شي، موږ باغې باندې خبر وکړو او پاکستانی ولس چې کوم زمون تحفظات ته هغه ته بہت دا یو ماته چې صرف سیاسي حربا اختیاري کم پاکستانی ګوندونه چي دي هغه صرف دې منی خپل یو سیاسي معاملے منی یو بیان بازی او دینه مخکې ته نزي. ما ویل چې اگر د دې څوک مخالفت اگر کوي با په حقيقي په میدان کې ما پی ټی ایم کول شي او نور چې کوم پاکستانی سیاسي ګوندونه دي هغه نه ډیره هله نه ده چې هغه بس د دې ډیر مخالفت وکړي لکه چې تیر تاریخ هم دغه شانت ده.
چا من نه ډیره دا وخت چې کدا سی فرض کو چې سبا مذاکرات کیږي او طالبان بیرته د سیمو ته راځي، تر ټولو زیات بچوک دا سی وی چې هغه بل خطر سره مخامخ وي که چرته بیا دا سی پټي حمله کیږي، دغه کیږي، بیا ټوپک را پورته کیږي یا دا سی کیږي، نو د ټولو خلکو بچوک به ډیر ځان خطر کې غني.
یعنی ستاسو مطلب دی چې مذاکرات کیږي یا که مذاکرات ناکامیږي،
که کامیابی کی او طالبان راځي او
کامیاب شي او طالبان دلته
راشي،
نو زما خیال دی چې
ټولو غټه خطر بچاتي.
ګوره په قبایلو کې په دې تیر دوه درې کاله کې ډیر زیات کارو شو، یعنی تعلیم مو شو، جینکو سکولونه را شروع شو، ورسره میډیا تر سرحد پورې آزاد شو، مخکې خو فوج په دیوانی بندیزونه لګېدلی سوګ نشتلی، خو اوس بیا هم تر سرحد پورې خبرونه راوځي. که طالب یو ځل بیا راځي او دی په دغه سیمو کې دی ته واک ملاویږي، نو د سوات مثال زمونږ په مخ کې دی. اغه تقریبا سوات 2008 سدمبر لري خبره نه ده چې بیا په مینګور او هانچ طالبان د اغه زین راغلو په ډګر کې کېناستې ده، بنیر او ډګر کې، او بیا دلته هوایی بمباری مشي په دې علاقو باندې. د دین علاوه بیا دی خو راغله په کوزه دیر کې طالبان کېناستې ده، دی خو تر د بر سوات پورې دی موعده شي او اغه په مینګور کې کېناستې ده. بیا چې کله اغه موعده ناکام شونه بیا موږ ته هر وخت په گرین چوک چې بیا وته خلکو خونی چوک کې په غیر باندې بیا مړی ته ملاوي ده هر ورځ، نو د خو لګ څنګه چې ما په سر کې وي چې دا کده ناکامي یا دی کرازی هم، نو دا سینه د جکنی طالب براشی او غو یو عام سړی په شان ژوند شروع کول شروع کی، هغه یو خاص مطالبي هغه خبرې به خلک هم منی.
ډیر ډیر مننه داود خټک صاحب او فیض الله خان صاحب، ستاسو د دواړو ډیر مننه په دې بحث کې برخه را سره واخستله. ستاسو د دواړو ډیر مننه، شو وخت، خدای پامان،
مهرباني.
ډیر اوریدونکو تاسو د مشال تورانه لاندې بحث اوري او هغه دا و چې د پاکستان حکومت وسوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د یو تړون له مخه یو میاشتنی اوربند اعلان کړی
خبری اتری به دوام کوي او حکومت دا تم لري چې د دې سربه په پاکستان کې په تیر بیا په قبایلی سیمو کې تشدد را کم سي. سوال دا اوسې آیا داسې به وسي او سره نور پښتنې هم وي چې دا مو په بحث کې په کراچي کې خبریال او لیکوال فیض الله خان سره وڅېړلې او را سره دلته په پراګ کې د مشالېډو مشر مدیر داود خټکو چې په دې خبرې را سره کولې بحث پای ته ورسېدی. عبدالحق کاکړ ته اجازه ورکړي. د خدای پامان.
دا مشال ریډیو دا
د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایش وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
طرفه تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
تا چادر لامګلې زروارکت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتھو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
د هرس په مشال راډیوي مجله کې د نه پورس په دوو د شورو پورس په یوانیما او د خالی پورس په سلورو بجو اوریدای شي